ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر ټولنیزو شبکو خبرې کوو. ټولنیزو شبکو نړۍ بدله کړې، سلګونه میلیونه انسانان په ځان بوخت کړي دي. له دې لارې نه یوازې انسانان له یو بل سره ارتباط نیسي، د یو بل حال اخلي، بلکې له دې لارې خبرونه، تفریحي مطالب او ګڼ نور شیان اوري او ګوري. سره له دې چې د ټولنیزو شبکو له لارې د خلکو د معلوماتو سویه لوړیږي، خو له دې طریقه ډیر جعلي او ناسم خبرونه هم خپریږي. له بلې خوا ځینې وخت داسې موضوعاتو ته پکې لمن وهل کیږي چې د تشدد له پارېدو سره مرسته کوي. له همدې کبله د امریکا لږترلږه په 33 ایالتونو کې د میټا کمپنۍ خلاف چې فیسبوک، انسټاګرام او واټسپ ورپورې تړلي، په محکمو کې شکایت شوی چې ټولنیزې شبکې د ماشومانو ذهني روغتیا ته زیان اړوي. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا د کالیفورنیا ایالت د آکلند په محکمه کې په درد شوې دوسیه کې پر میټا تور لګول شوی چې د انسټاګرام او فیسبوک په ټولنیزو رسنیو کې داسې ځانګړتیاوې شاملې کړي چې ماشومان او زلمکي پرې عادت کیږي او له دې کبله د هغوی روحي روغتیا ته زیان اړوي. په شکایت کې هم دراز ویل شوی چې څېړنو شودلې چې ټولنیزې شبکې ذهني پریشانی، استراب، بې خوبي، پزده کړو او د ژوند په نورو ورځنیو چارو کې ستونزې پېښوي. خو میټا کمپنۍ د دې شکایت په ځواب کې ویلي چې دوی تل د ځوانانو او ماشومانو امنیت دوی لپاره تل لومړیتوب لرلی او دې مسئلې ته پام کړی دی. دې ته ورته شکایتونه له ټیک ټاک او نورو خواله رسنیو هم شوی دی. په دې خپرونه کې پر ماشومانو د خواله رسنیو پر اغیز خبرې کوو، پر زلمکو، ځوانانو او لویانو اغیز څیړو او بېل شکه ټولنیزې شبکې مثبت تاثیرات هم لري، هغه هم له پامه نه غورځوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي شفیع الله شینواره چې د باختر پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي رئیس او استاد دی، د ارواپوهنې او ټولنپوهنې کارپوه استاد ضیاءالحق شمس، د ټولنیزو رسنیو فعال عنایت الله صافی او د ټولنیزو شبکو بل فعال او د پکتیا د مرکز ګردیز د خلکو د پیوستون او ټولنیز شورا رئیس کرامت الله کرامت میلمنو ته هرکلی وایم. او دا بس په لومړی له دې ځای پیل کو چې خلک له ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو څنګه استفاده کوي. که لومړی ښاغلی صافی تاسو راته وایي چې تاسو په خپل ټولنیزو شبکو څنګه استفاده کوي.
سلامونه دی تاسو د ازادي رادیو ټولو کارمندانو او درنو اوریدونکو ته ورسیږي. خوشاله یم چې خبرونه کې درسره یم. زه خو په عمومي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې لکه څنګه چې د نوم نه معلوم دی، همدغه سي ټولنیز مطالب، یو نیم سیاسي مطالب او په ټوله کې هغه مسائل ورځني بحثونه چې د بلخصوص د ځوانانو علاقه مندي ورسره ډیره ده، په هغه برخه کې زه پوسټونه کوم، استفاده کنه کوم. هو کله دا کله د بعضي ویډیوګانو په خبرولو کې چې هغه په ټولنه کې د یو مثبت تغییر په طرف باندې خلک بوزي، هغه هم نشروم په بعضي موارد کې. یو همدارنګه د نورو خلکو مطالب د سوشل میډیا د لارې نه ګورم، خبرونه پکې ګورم، لولم او په اړه تبصره کوو، د نور خلکو په بحثونو کې شریکېږو. نو تر ټولو پورې زما استفاده او ګټه اخیستل د ټولنیزو شبکو څخه مثمره ده. ما ته ډیره اغیزمن
ډیره مننه ډیره مننه صافی صاحب. وروسته به په دې خبرې وکړو چې تاسو څومره ګټوره بولئ، او بیا به دا هم درته وپوښتو چې کومه برخه موزیره بولئ. له ښاغلي کرامت الله کرامت څخه زما پوښتنه ده چې کرامت صاحب، د ورځې څو ساعته په ټولنیزو شبکو کې تیروي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته
سلام.
موږ په د خپل ځوان برنامه په تقسیم اوقات سره متنظم کړی دي، او د خپل ارتباطات او کارونه او برنامه لږه رسنی څخه موږ تخیب کوو. د ګیز له وخت نم نیم ساعت موږ خپل کارونه تخیب کوو، او له مخام له ټیم څخه یو نیم سات مونږ وخت دیتم په تقسیم اوقات کې ځای نیولې دي. دغه یو سات نهایتا که داسې ضروري موضوع وي چې مونږ دغه لپاره خپل معلومات را جمع کړو، دغه دوه ساعته مونږ د خپل د رسنیز بخش کې ته مونږ په خپل تقسیم اوقات کې مزای ورته ورکړی دي.
لیکن فکر نه کوئ چې ډېر خلک ډېر وخت ورکوي؟
بله سی وو دا خو وقت دی نور فرق کوي، نور اکثر خلک د دینه ډېر شه مثبت استفاده کوي، د خپل معلومات زیاتوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
هغه ملګری چې دی
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کرامت صاحب لطفا وکړو کور ودان، بیا مو په دې اړخ باندې هم خبرې کوو، ستاسو نظر به وپوښتم چې تاسو مثبت بولئ که منفی بولئ. استاد شینواری څخه پوښتنه کوم، استاد ټولنیزو شبکو تر څه حد ستاسو په نظر د خلکو د عمومي معلوماتو په زیاتولو کې مرسته کړې ده؟
سلام سروان صاحب محترم، تاسو ته، تاسو ټولو همکارانو، کارکونکو ته، د ازادي راډیو ټولو لیدونکو ته، د پروګرام ټولو ملمنو ته، زه ستاسو د جواب سوال په جواب کې باید ووایم چې ټولنیزې رسنۍ څنګه چې تاسو په مقدمه کې یاده کړله، سره د خپلو ګټو تاوانونه هم لري، چې زیاته برخه یې متاسفانه وایم چې د ټکنالوژۍ د هغه طرز د طریقې د استفادې ډیره مهمه ده، چې موږ د دغه هغه میکانیزم یا هغه د استفادې لارې چارې موږ تر ډیره حده پورې په خپل ژوند کې یا په خپل ځانونو باندې مو نه دي تطبیق کړي. همدغه
استاد وبښه، ما که اول پرې مثبت اړخ باندې خبرې وکړو چې دا به هم شاید حقیقت وي چې ټولنیز شبکې یا خواله رسنۍ د خلکو د معلوماتو له زیاتولو سره مرسته کوي، لیکن تر څه حده پورې؟
مخکې ما غوښته چې بحث وکړم په همدې مورد باندې، چون ګټې یوازې دا نه دي چې زمونږ معلومات او هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو په ټولنه کې هغه زمونږ زیات شي، بلکې نوم نه موږ کولی شو د دې برداشت ولرو چې دا ټولنیزې رسنۍ دي چې موږ په زمونږ د ټولنې هغه ټول آباد او هغه ارتباطات چې څومره زمونږ ته پکار دي چې باید په خپل ژوند کې ولرو هغه تر ډېره حده پورې پیاوړي کیږي. په ځوانانو کې هغه خودمانی یا په خپل کم حس یا د خلاقیت او د ابتکار کم حس چې هغه پیرا ژوند کیږي، چې د لدی مخې نه په ټولنیزو رسنیو کې په خصوصا د میټر د کمپنۍ په دغه پلیټ فارمونو کې په دې سیستمونو کې داسې یو نیم فرمولونه او الګوریتمونه تطبیق شوي دي چې دا غل مخې نه کیږي چې یو کس د څو برخې سره شوق او علاقه ولري، هماغه مطالب د تر ډیره بریده پورې دا رمخ کیږي او لاغه نه کولای شي چې د خپل ژوند کې مثبت تغیرات راولي او دا غل نه تر ډیره حد پورې استفاده وکړي. په زمين کې کولای شم چې دا مو وایم چې د یو جامع په جوړونه کې ترډی را بریدا پوری دا امکارا دا، یعنی موږ ته دره خودل کیږي چې زمنګ په جامعې یا پټوله نه کې کم منفی نقطې دي او کم مثبت نقطې دي، چې د منفی نقطې ته لپاره باید یو شخص چې پټوله نه کې ژوند کوي هغه په خو بهتره پدې پويږي چې زه باید کم مسائل ته چې پټوله نه کې ژوند کوم باید هغه په نظر کې ونیسم، د حقوق دي، د خپل همسایه او د ټول.
ډیره مننه استاد، لطفا موکو کور ودان. استاد ضیاءالحق شمس، که تاسو د خپل مسلک پر اساس راته وایس چې ولې ټولنیزې شبکې انسانان ځان ته ډېر ور اړوي او بوختې ساتي؟
زه به ووایم د ټولنپوهنې له نظره ټولنیزو رسنیو کار او اصلي موجودیت او هستي د خلکو د نښلولو، د اړیکو د نږدې کولو او د اړیکو د فرصتونو د لا پراخولو لپاره او په همدې موخه منځ ته راغلي. بیخي ډېر یو ټولنیز ځانګړی رول لري، خصوصا په هغو نسلونو کې چې له احساسي اړخه یو بل ته ډېره اړتیا لري او په هماغو ټولنو کې چې دا تړون ډېر دی، په ځینو نورو ټولنو کې لکه اروپایي ټولنه چې اقتصادي تړون دی، د ټولو لپاره ټولنیزې شبکې د خلکو د نږدې کولو، د اړیکو د پراخولو او په یو د وخت په کنټرولولو سره په یو سیستماتیک ډول وګړي نږدې کیږي. په دې خاطر یو پراخ مثبت رول لري، اما داسې اړخونه لري چې بیا وروسته ستاسو په وینا بیا ورته وګورئ باندې چې
اما وبښه استاد امبل ته یو پوښتنه بله پیدا شوه زما ذهن ته. هغه دا د تسویل چې په اروپایي ټولنه کې په مجموع کې ټوله غرب کې دلته چې ټولنیز ژوند کمزورې شوی دی، لکه زموږ د ټولنې په شان نه دی، خلک انفرادي ژوند لري، دلته به خلک نږدې کړي وي، لیکن زموږ په ټولنه کې څنګه هلته خو هسې هم خلک سره یو ځای کښېنه ناسته پاسته لري، تګ را تګ لري، هلته هم ټولنیزې شبکې خلک سره نږدې کوي او کې لري کوي برعکس.
دا خو موږ یو د واقعیت نړۍ لرو، یو ویرچوال یا مجازي نړۍ لرو چې کوم تعبیر باندې راغلی ده. موږ د یو بل نړۍ په جوړولو کې دغه اوسني انسانان د ټیکنالوژي لري وندلرو، په دې توګه موږ په هغه نړۍ کې نږدې کیږو بلته او دغه واقعي نړۍ کې چې هغه ریالیټی ده په کې موږ سره لري کوي. دا نو د هر یو وګړي او د هر ټولنې هغه د اړیکو د شبکې په څرنګوالي پورې او د منافعو او د اغیزو په مجراګانو پورې اړه لري چې څنګه اغیز پرې باسي او تاثیر پرې کوي. مثلا کوم ځایونو کې کوم ټولنو کې د وګړو لپاره د دې پروژې منافع او ګټې ډېرې مهمې دي، هغوی لپاره دا اړیکې په دې خاطر چې مؤثرې اسانه او ډېرې شفافې دي، د هغوی د ګټو لپاره ډېر هغه کېدلی شي کارول کېدلی شي. او اروپا یې ډېره ښه بېلګه ده. نو کله خلک نږدې کړي دي، خلک د خپلو اهدافو ته خپلو ضرورتونو ته پلورونکی د پلور په برخه کې او پیرودونکی د پیرودنې په برخه کې نږدې کړي دي، یا همدغه ډول په زده کړه کې درواخله همدا ډول په نورو برخو کې. اما په سنتي ټولنو کې یا هغه ټولنو کې چې زه ورته هغه احساسي ټولنې وایم یا ایموشنل ټولنې، هلته خپلې ناخوالې هم لري، مګر دلته یې هم خلک په هماغه مجازي نړۍ کې نږدې کړي دي. خو مثلا د دې په ځای به چې پخوا ساعتونه ساعتونه یو کس مزل کوو د یو دوست پوښتنې ته به ورته، اوس فقط هغه ساعتونه نه فقط څو ثانیو ته لنډ شوی دی. ولی احساسات خالی دی کوم ډول چې دغه ټولنې غوربند ژوند کوي، کوم بستر نه تکلې وي، هغه احساسات دي. البته د شرقي ټولنې کې هم افغانستان غونډه ټولنه د ځین نور اړخونه، مثلا د معلومات په خوراوي کې، مثلا د شبکې کې د واقعي کېدلو لارې، مثلا په لاند وخت کې د ډیرو ځینو نه د خبرېدو په موخه، یا مثلا د ځینو فشارونو د لرې کولو په موخه، یا د بوختیا په موخه، په هغه ځینو کې ګرځې کړی ده. ځینې نور ځایونو کې مثلا احتیاط راوړی دی، په ځینو ځینو نور ځایونو کې مثلا هغه ښه احساس له منځه وړی دی. ممکن وګړي د خپل یوازیتوب نه رنج ویسي په دغسې ټولنو کې، اما برعکس مثلا په اروپایي ټولنه کې ممکن یو څوک خپل برانډنګ پکې وکړي، مارکیټنګ پکې وکړي، زده کړه پکې وکړي، یو وګړی د دې لپاره کافي وخت ولري او ښه باندې پوه شي چې څنګه یې وکاروي.
ډېر زیاته مننه استاد صافی صاحب. تاسو په خپله د خپل ځان په اړه راته وایئ چې ټولنیزو شبکو تاسې له خپلو دوستانو سره نږدې کړي یاست او که ورڅخه لرې کړي یاست؟
ټولنیزې رسنۍ خو نن یو حقیقت دی او د دې نه موږ سترګې نشو پټولی. یو وخت و چې په ډېر ګزاف مصرف باندې به مونږ د خپل ملګرو یو بل سره د لیدلو توان نه درلود، ولې وس په ډیر اسانۍ سره په ډیر ارزانه انټرنیټ درلودو سره موږ کولای شو د خپل ملګرو دوستانو او د هغو ټولنو سره چې زلم وغواړي د هغوی سره وصل شو، نږدې شو. نو په کامله توګه زه په یقین سره وایم چې انټرنیټ یا بالخصوص سوشل میډیا او ټولنیزې رسنۍ بل اخر د دې لامل شوی چې موږ په ډیره ارزانه او اسانه ډول باندې د خپل ملګرو دوستانو سره نږدې شو، د غوی سره په مختلفو موضوعاتو کې خبرې وکړو، بندرونه جوړ کړو. وستا چې ګوري چې سوشل میډیا اروپا پراخې دوده یو سمو د 2018 کال په شاوخوا کې بل خصوص په افغانستان کې د فیسبوک موضوع شو، دا چاله پیژندل ولې د 2011-2012 نه پدې خواته بیا د فیسبوک خواله رسنۍ هم خلکو پیژندل، خلک کې را مخه شو، کوټونه جوړ کړ، یو بل سره ارتباطات ونیول، چټونه شروع کړل. د دې نه وروسته بیا د سوشل میډیا بازار لږ نور ګرم شو، فرضاً د روسي ټیک ټاک پکې راووت، انستګرام پکې راووت، د ټوئیټر موضوع شو له ودان سبا واتس اپ هم خپل یو کلی ځان ته خلاص کړی چې کولای شي پخې کې دغه د سوشل فعالیتونو یا د ټولنیزو فعالیتونو یو برخه پکې خلاص کړي او خلک کولای شي له دې لارې هم سره وخېږي بندرونه جوړ کړي. نو زه په مجبور کې ویلای شم چې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ زموږ په ژوند کې د راټولېدنې د نخلونې او د مختلفو معلوماتو د شریکولو یو ستره وسیله ده چې نن سبا ته موږ ګټه اخلو. ولې مهمه دا ده چې دا خلک په څه ډول باندې استفاده کوي، په څه ډول کنه ګټه اخلي، آیا دینه مثبته ګټه اخلي، دینه منفي ګټه اخلي. نو زما خپل سپارښتنه دا ده چې باید په هغه برخه کې چې موږ ضرورت ورته لرو، هغه معلومات ته چې ضرورت لرو، هغه مسائل ته چې ضرورت لرو، باید د ټولنیزو رسنیو په برخه کې دا غوښتنه ګټه واخلو.
بله صاحب،
او تاسو ګورئ موږ د میټا کمپنۍ چې دا واتس اپ رامنځته کړ، واتس اپ دوی ډیر یو معتبر او باوري سرچینه د بندرونو لپاره جوړ کړل، یعنی کولای شي پاغه کې ګروپونه جوړ کړي او په ډیر پاغه شکل باندې چې حق کېدل زیات مشکل دي، ستونزمن دي هکرانو لپاره، کولای شي چې د واتس اپ لاري ته ګروپونه جوړ کړي، د واتس اپ دلاري نه ته عین تر دې پورې چې دغه د عربو پسرلی خلک وایي چې د سوشل میډیا لاري نه دې ته کمپاین شو، خلک بسیج شو، خلک راټول شو او په هیوادونو کې یو انقلابونه راوستل. نو کله چې دومره مؤثره او اغیزمنه تمامېږي نو خلک کولای شي د دینه په خلاص مټ ګټه واخلي. د ساينس او ټکنالوژي زمانه ده، او بل خصوص دغه د 2000 کال په دې خوا چې کله دغه د 20مې پیړۍ د فایل شو، نو یو جنریشنل ګپ یا نسلی فاصله هم سره له خلک سره اندېښنه دا ده چې ماشومان یعنی ویزوانان د کورنۍ څخه لري کړل. دا واقعا یو ستونزه مسله ده.
بله، او دغه ارث باندې به خبرې کوو، د ایم په منفي برخه کې راځي. ډیره زیاته مننه صافی صاحب. کرامت صاحب، کتا سیمرته وایسته آیا ټولنیزو شبکو تاسو له خپل دوستانو سره نږدې کړی یاست د صافی صاحب په شان، او کنه فکر کوي چې له دوستانو له کتنو او لیدنو یې محروم کړی یاست؟
بلې، او محترمه، د ټولنیز رسنۍ سری د زمونږ خپل دوستانو سره موږ د کړی دي، او ډیر کم امکانات سره موږ خپل دوستانو سره ډیر شه مناسبت لرو، او خپل هم د داخل کې هم د وطن نه په خارج کې هغه ملګرو سره مکتب کې اوس یو ګروپ موږ خپل منځ کې لرو، د دوی لالات نه د ژوند نه همیشه دغه ګروپ د آدرس نه موږ خبرې کو، او په همدغه اساس باندې هغه ملګري چې موږ سره په پنتون کې وو هغوی سره هم یو ګروپ لرو. نو د دې ولایتونو په سطحه موږ خپل ملګرو سره چې رابطه دي په ډېر اسانۍ سره موږ هغوی سره کولی شو چې د هغوی وضعیت څخه پوښتنه وکړو، هغه سره خپله خبرې ولرو، او خپله ځوان زندگی مثلا موضوعات وي د دوی سره مثلا شریک کړو. دا یو مثبت گزینه دی محترم، او باید د دې نه مثبت استفاده وشي.
ډېره مننه، سلامت اوسه. اوس استاد شینوارې، زموږ دا دواړه فعالان چې دي په ټولنیزو شبکو کې فعالان دي، دوی وایي چې له دوستانو سره ټولنیزو شبکو نږدې کړي دي، لیکن یو وخت به شاید وسم په ځینو سیمو کې هم داسې وي، د افغانستان چې د حجرو کې میلمخانو کې با بانډارونه او ځوانان زاړه دا به سره یو ځای کېدل، خبرې به کولې، میلې به کولې، لیکن د ټولنیزو شبکو له پراختیا سره دا ډول میلې او دا ډول بندارونه لمنځه ځي. نو څه فکر کوي چې زموږ غونډې ټولنو کې خلک نږدې کوي او کې سره لري کوي؟
مننه. یو څه باید یادونه وکړم چې زموږ ټولنه کې د دې تطبیق طبي خبره ده چې په اوس وخت کې تاثیرات منفی دي، البته د ارتباطاتو په برخه کې چې زموږ د کم چار شاپیر کې چې دوستانو هغه زموږ نه طبي خبره ده چې لري شوې دي، خو که برعکس موږ راواخلو هغه دوستانو هغه ملګري چې زموږ نه نادرکو هغه موږ سره په یو شکل د اشکالو په ارتباط کې راغلي دي. هدا اقل مونږه کا دا غو سره په خبرې نشو کولای یا خبرې نکو، نو هدا اقل دا غوی دا وضعیت نه خبرې ګو چې دا غو په پروفایل باندې څه راځي، څه پیښیږي، څه کیږي. نو دا بل اړخ ته چې مونږ هغه د روابط په کچه پراخه شوې ده. د دې هغه تخنیکی برخې باندې زه باید خبرې هم وکړم چې چون موږ کم عکس یا کم مطالب چې هغه شریکو، چې په هغه عکس کې زموږ سره کم دوستان شریک وي هغه موږ کله پوسټ کوو، نو د لینکرز په نوم باندې داسې الګوریتمونه شته چې موږ سره هغه کم ملګري چې د نورو ملګري دي، اوس مثلا زموږ یو ملګری دی هغه موږ نه نظره کوي، هغه موږ پیشنهاد کیږي د فیسبوک کمپنی میټا دغه ورتیا لري چې موږ ته را پیشنهاد کړي چې دغه ستاسو ملګری دي، دا په یو شکل نه تاسو سره ارتباط لري، یا ورته میچوال فرندز ویل کیږي، یا ورته حقيقي چې ستاسو نوې ملګری هغه جوړيږي. دا تاسو سره ایجادي ګنو ستاسو دغه د نتورک یا کومه شبکه چې دا غزيږي، نو دا د چې ستاسو هغه روابط دا پراخيږي. یعنی زه فکر کوم چې زمونږ په ټولنه کې په حضوري شکل کې زمونږ ارتباطات باندې منفي تاثیر غورځولای، خو مثبت تاثیر دا دی چې د لینکرز په استفاده سره زمونږ هغه دوستان چې هغه موږ ډیر وخت لري او یا د هغوی دوستان چې زمونږ سره په نتورک کې شامل شي او زمونږ یو ګروپ جوړیږي، نو هغه موږ لپاره یو مثبت او پلس پوینټ دی په اصطلاح باندې.
بله صحیح، ډیره مننه استاد شمس. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی چې ټولنیزې شبکې زمون غو نه ټولنو کې خلک سره نشته کوي او کلری کوي؟ یو مشوره غلندې ده چې مینا پتلو راتلو زیاتی شي، دا خو مجازي لیدل دي چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه. انسانان چې کله یو بل سره ویني نو مینا او محبت زیاتی شي. یو شته چې موږ په دې رسنوي کې ورته متوجه شوی یو، کله واورو چې خدای مکړه یو څوک مړ شو، کاغه سړی موږ لیدلې نو ډېر په خپګان شو، کوم خبرې کړې هغه خپګان درجه یو څه نور زیاتی شي، او کوم وسره وخت یې کړی هغه دی خپګان اندازه مو لا ډېر زیاتی شي. لیکن که یو څوک مونږ نه لیدلې وي، نه مو تصویر لیدلې وي، نه مو خبرې ورسره کړې، خامخا په خپګان شو، لیکن درجه یې فرق کوي. نو دا دی مجازي اډیکو او هغه اډیکو چې تل او چا سره ناسته پاسته لري، لنیږدې ور سره خبرې کوي، د دې بم شاید فرق وي کنه؟
بالکل دا فرق لري. زه د چوایم چې دغه موږ نږدې کوي او لري کوي نه، تر دې مخکې چې موږ نږدې او لري کوي زمونږ لپاره نوی ملګری پیدا کوي. یعنی د انسانانو په ټولګیو کې موږ له سره یو غوراوی کوو، هلته د الګوریتمونو په واسطه باندې خپل هغه چې موږ یې پیژنو یا هغه چې موږ غواړو ورسره اړیکې کړیسو، یا هغه چې په ټولنه کې سلبریټي دي او مشهور دي، یا هغه کسان چې د هغوی پوسټونه او ټولنیز فعالیتونه موږ ځان ته جذبوي، له هغوی سره ملګرتیا پیداوو. دا په دې معنی ده چې هغه کوم غیر مستقیم فشار ته د شبکې اړیکو د جوړېدو لپاره په یو کلی کې په یو سنتي ټولنه کې په یو فضا کې به موجود وو، هغه اوس نشته دی. اوس یو الکترونیک، یو ورچوال او یو الګوریتمیک تعین دی چې زه په باندې هیڅ نه پوهېږم. زما مخې ته دغه ډېر بې شمېره یوه پراخه مجموعه کې هماغه کسان زه وړاندې کوي چې په یو ډول نه یو ډول ما چېرته خوښ کړي دي، یا په اړیکې کې پاتې شوی یم. اوس دا موږ د خپلو پخوانیو دوستانو سره نشو ویلی چې نږدې کوي که لرې کوي، زموږ لپاره یو بله حلقه جوړوي. له دوی سره مو ډېره نږدې کوي، له مخکنیو دوستانو سره چې ممکن په دې حلقه کې موږ سره نه وي، د هغوی مو ډېر لرې کوي. دا یو اړخ دی. بس بل تر ټولو ډېر مهم چې د پخوانۍ، البته پخوانۍ مطلب نږدې مخکنۍ کلونه دي، د هغه ژوند او نړۍ سره یې پرتله کوم په سنتي ټولنو کې، هغه دا ده چې هلته به تاسو یو ژوندی انسان احساسوو چې ستاسو مخکې ناست دی، ستاسو د پوښتنې لپاره راغلی دی. مګر اوس چې ګورئ یو سټیکر دی، یو څو ټکي دي چې درته په مسیج کې راځي. خوا به مثلا د اړیکو اړتیا چې وه اصلا په ټولنیز لحاظ، او هماغه رواني تکیه چې په دغه اړیکو باندې او یو بل ته په وګړو کې وه، هغو به تعینه وه. اوس یو الګوریتم تعینوي. خوا به مثلا واقعي پوښتنې کېدي یو بل، اوس اکټونه کېږي مثلا. خو به زموږ وخت واقعي معنا سره هماغه طبیعي ټولنې د انسان وخت وسې مکمل د پکې موږ ژوند احساسوو سره د خپلو ناخوالو بدیو ښېږنو. مګر اوس دا بدل شوی دی په یو ډېر ریتمیک سمبولیک او مجازي ډول. هلته فقط یو څو ایموجیان دي، یو څو سټیکر دي، یو څو کلمې، یو څو توري دي، یو څو رواشوي کلیشې خبرې دي چې هماغه موږ یو بل سره شریکوو.
بله استاد، هلته یو بل موضوع ده،
تورنیزو اړیکو اوسنی وضعیت شکل اخیستی.
بله، یو بل موضوع ده چې دا په موږ باندې د خپل نږدې خپلوان ولي ګران وي، ځکه چې هر ورځ وینو، هر ورځ ورسره خبرې کوو، ورسره عادت شوي یو. نو کله چې ټولنیزې شبکې ډېرې پراخې شي، چې په یو کور کې زوی له یو چا سره په کمپیوټر کې لګیاوي خبرې کوي، لور له بل چا سره، او نو ټوله جلا جلا بخت وي، په خپل منځ کې خبرې نه کوي، دغه مینه په کورنۍ کې کمی شي.
همدا هماغه غوراوی چې ما وویل، همدا هماغه شی دی چې موږ ته د سره نوي دوستان راکوي، او موږ له ځینو نورو سره نږدې کوي، له ځینو چې ورسره نږدې وو مخکې کې لرې کوي مو. او دا ډېره یو عجیبه پېښه ده، دغه ټولنې لپاره چې هغه تر اوسه پورې داسې هغه لازم شعوري ټولنې نه دي. ابې د سوشل میډیا نه هغه ګټه چې باید واخلي نه اخلي، د دوی طبیعت تر اوسه پورې دغه ټکنالوژي کې هسته سره نه ده اغل شوی. د دې لپاره څنګه جوړه ولې سي ام د اوس د موږ تیر نسل چې موږ پلرونه کې دي، زموږ د نسل سره یو ډېر ناویل څه وستو چې لري، هغه هم دا د دوی په ځل کې ډېر څه لري چې موږ کله ګوري چې موږ بوخت یو ټول، او د فکر کوي چې د دوی لپاره موږ نور ارزښت خلاصوي، د فکر کوي چې موږ د نور وخت نه رسوږي، د فکر کوي چې په کوم بل بهانه باندې موږ ترې هغه مخکینی تمه نسته، یا کرکه سینه کېږي، دغه انګیرنې پیدا شوي دي. او دا څه معنا؟ یعنی دا د دوو نسلونو منځ کې ګمانونه، فرضیات، او د اړیکو د بدلولو او د یو نوي جهان ته د ورتلو پیلامي دي.
بله، ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي رادیو تشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په اړه خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د پوهنتون، د باختر پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي رئیس او استاد شفیع الله شینواری، د ارواپوهنې او ټولنپوهنې کارپو استاد ضیاء الحق شمس، د ټولنیزو رسنیو فعال عنایت الله صافی، او همدارس د ټولنیزو شبکو بل فعال کرامت الله کرامت. صافی صاحب، تاسو د استاد شمس خبرې واورېدې چې دوی وایي چې ټولنیز شبکې زموږ مرته نوی ملګری پیدا کوي، خو اصلي ملګری مو لري کوي، او د کورنۍ مسله یې یاد کړه. سید، چې تاسو به په تنظیم شوی شکل سره ټولنیز رسنۍ کاروي، مخصوص وخت به مورته تعین کړی، لیکن تاسو ته به معلومه وي چې اکثره خلک داسې نه دي. اکثره خلک د ټولنیز شبکې اعتیاد لري، ځینې به ویني چې خصوصا ماشومان یا تنکی ځوانان له سهاره تر ماښامه په ټولنیزو رسنیو کې بوخت بي. نو دته پکاتو څومره موافق یاس له استاد شام سره؟
زه خو استاد شام سره بالکل موافق یم. دا خو موږ مخکې چې په دې اړه خبرې وکړلې، یا خطر ډیر هغه مثبت ټکي چې موږ راوښتلې، البته دا مثبتونه ورهاخوا پلس هاو منفي ټکي هم لدی، بالخصوص هغه کسانو لپاره چې د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو په اړه کامل پوهاوی نه لري، او په ایاد تعلیمي سطحې دومره اوچته نه وي، هغه د دې رسوب سره مخامخ کیږي، هغه په کورنۍ کې د مشکلات سره مخامخ کیږي، کورنۍ له دې سره مشکل سره مخامخ کیږي. ما مخکې یو خپل خبرو کې یو موضوع ته اشاره کوله چې دغه جنریشنل ګپ چې ورته وایي، یا نسلی فاصله. نسلی فاصله سوشل میډیا په هغه خلکو کې ډېر رامنځته کړې ده چې هغه د ټولنیزو رسنیو د استعمال په غدرست او سم طریقه نه پوهیږي. یعنی هغه دا فکر کوي چې ټولنیزو رسنیو زمال لپاره هر څه دي، زمال لپاره پوهنتونم دي، زمال لپاره مکتبم دي، زمال لپاره د بندرونو او د تفریح یو وسیله هم ده، چې دا هغه د اعتیاد برخه ده چې اکثر خلک او بل خصوص دغه نوي ځوانان یا د 2000 کال لپاره دی خو ته هغه ځوانان چې د ټکنالوژي برخه ته مخه پیدا شوې ده، دا په مخه دا ورسره مبتلا کیږي. یو سره سوز کورنۍ سوز را مسکې، اجتماعي ټولنیز سوز هم را مسکې، ځکه اکثره په کورونو کې ماشومان دي، نوي ځوانان دي، دغه مخکې استاد ورته اشاره وکړه، دوی راځي کې نه مور او پلار سره په ساتونو ساتونو دوی خبرې نه کوي، یانم مخکېږي ورسره. دا په دې معنی نه چې دوی یا د مور او پلار سره دغه نه لري، مینه نه لري، یا مور او پلار ته ګران نه دي،
ولی مشکل دا ده چې دوی دومره په دغه ټولنیز رسنۍ او محتوا ته داخليږي چې په یو بیل دنیا کې دوی ګرځي خو شهر څخه نه هېري. په بعض معصومه ماشومانو باندې چې کله دوی په دغه برخه کې لګي کار کوي یو غږ د کپی وکړه هغه بیر یو توسخجن حرکات او حاله دغه جسټر ځان نه خي، یعنی یو حرکات ځان نه خي چې یا چغه کوي یا توسخواله کوي چې ولې ما باندې غږ وکړ. دا موږ خپل سترګو لیدلې دي او دا یو ډېره غټه ستونزه ده. تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې دلته د مور او پلار یا د غټانو له طرفه یو قسم ته بدنیتی پیدا کیږي او فکر کوي چې زما زوی زما ماشوم دوی بیلاری شو، دوی بل طرف ته لاړل، دوی هغه د کورنۍ مینه یا د مور او پلار احترام له منځه یووړ. نو دوی دغه یو سوچ دلته پیدا کیږي ولی کله چې دغه حالت عمیق طرف ته ځي بلاخره د کورنۍ ترمنځ ډېر غټ جنجالونه رامنځته کیږي. تر دې پورې چې زوی د پلار نه خفه کیږي، د کور نه خفه کیږي، زی کور پرېږدي. په افغانستان کې خو لوریان مشکل دي چې لورګانې دغه حالت سره مخامخ شي، ولی الکان چې دي اکثره یو څه سرزوري دي په دغه برخه کې او هغوی دغه کوي. دغه سې ناوړه حرکات له ځان نه خي چې د کورنۍ او د په کورنۍ کې دنه د تاوتریخوالي سبب ګرځي. د دې لپاره اوس د حل لارې شته. ما یو څه نوټ کړل ځان سره دغه د ملګرو د خبرو څخه، ولکه هغه وایي چې به وروسته وخت وروسته به خبرې
سید او په حل لارو به خبرې وکړو. ډېره مننه، سلامت اوسئ. کرامت صاحب که تاسو هم راته وایست په دې اول به په دې منفي برخو کې اول نه قسم پاول په ګټو یې خبرې وکړې، اوس په دې منفي برخو باندې خبرې وکړو، وروسته به بیرته هم راشو ځینې مثبت ټکي لاسته چې باید یاد شي. موږ چې ګورو خصوصا افغانان له ټولنیزو شبکو څخه د کرکې د خپروي لپاره کار اخلي، یو بل سپکوي، قومي، سمتي، نژادي توپیر او تبعیض خپروي. فکر نه کوي چې افغانان له ټولنیزو شبکو هغه څه چې باید استفاده وکړي هغه څه استفاده نه کوي، منفي استفاده کوي یو شمېر یې. البته
دا خو د موږ د جامعې یو واقعیت دی چې د ټولنیز رسنۍ په یو سالمه مدیریت باندې نه استعمالیږي. مخکې د مشرانو د څه خبرې وکړه، واقعیت دی چې په خپل فامیلو کې دا یو لوی مشکل ځان مستقلی دی چې مثلا یو د بل څخه فاصله اخلي. د دې په څنګ کې د ځوانانو د یو قسم متات په ایس باندې په دې باندې مثلا دوی همیشه ځان مصروف کړی دی، به خوبی مستګری د دګیز المونز اکثره خلک نه قضا کیږي، ولی چې دوی تر نو وخت شپې پورې ځان مصروف کوي. او د دې په څنګ کې مثلا په خپل کورنۍ کې چې دا یو سالم مدیریت نه وي، کنټرول نه وي، دوی د خپل متعلیانه پاتې کیږي. مثلا په بل بخش کې مثلا دا مونږ باید ووایو چې افغانستان وضعیت ټول ته معلومه دی چې فلاند.
کرامت صاحب ټلیفون قطع شو، خیر وربشو استاد شینواری ته. شینواری صاحب ځینې منفی ټکي یاد شول چې خواله رسنۍ لري، تاسو څه پر زیاتوي نور؟
مننه. زه باید وایم چې څنګه درنو ملمنو یادونه وکړله، زه دا ور اضافه کوم چې نه یوازې دا چې د دوی په دغه چارو کې او د دوی په رواني مسایلو باندې دا مشکل ایجادول شي، ولی د دې ترڅنګ موږ سایبری کرایم یا هغه جنایتونه چې په د خواله رسنیو یا د ټولنیزو رسنیو په اساس باندې رامنځته کیږي هغه تر ډیره پورې د اندېښنې وړ دی، چې لدی لمخې نه بعضې خلک یا ګروپونه داسې دي چې هغوی کوشش کوي بلیک میلینګ وکړي او د هغه کسانو هغه شخصي حریم ته ورننوځي تر څو هغونه د پیسو او د نورو مسایلو تقاضاوې غوښتنې وشي، چې دغه برخه د سایبري کرایم او د مسایل راځي. څنګه چې تاسو یاد کړل بعضی خلک داسې وي چې هغوی یو یو مطلب سره ډېره علاقه لري او د هغه په برخه کې ناسالم او نادرست بعضې مطالب هم د خپرېدو امکان شته چې د دې دپاره د فلټرینګ یا د ارزونې تر ډېره پورې کار شوی، خو دا په مطلق شکل سره تر اوسه دا نه دی تفکیک شوی چې کوم مطالب درست دي او کوم مطالب نادرست دي. په طور د مثال بعض وخت کې د یوې ټولنې پر نفوذ شخص هغه پوسټ وشي چې دی مړ شو یا مثلا حادثه یې وکړله او یا داسې، چې وروسته کله هغه حقیقت ته رسیږي نو تر ډېره پورې هغه مسایل د خلکو په ذهنیتونو کې منفي جوړ شي او منفي تاثیرات په دې باندې پرېږدي. د فزیکي برخو په رابطه باندې وایم چې فزیکي فعالیت د یو انسان په دې سره بیخي کمیږي چې دا په خپله د صحي توانونو سره یو کس مخ کیږي چې د بدن هغه کم عضلاتي حرکتونه چې وي هغه نه اوسیږي، نو طبیعي خبره ده چې چاغي رامنځته کیږي او نور هغه ذهني فشارونه رامنځته کیږي. نو زما په ګومان سره چې دا هغه ستونزې دي چې د خواله رسنیو په اساس باندې موږ کولای شو په ګوتې.
بله ډېر زیاته مننه، سلامت اوسې. استاد شمس، د په امریکا کې چې کوم شکایت شوی دی په اډیقل درې دېرش ایالتونو کې د ټولنیزو شبکو خلاف، په هغه کې ویل شوی دی چې ټولنیزې شبکې د ماشومانو ذهني روغتیا ته زیان اړوي. په دې اړخ باندې کې تاسو خبرې وکړئ، د ماشومانو ذهني اړخ باندې ولې منفي تاثیر لري؟
اصلا خوب یو پښتنه ټول ته دغه نسل ته چې د ټکنالوژي له دغه جدي امکان ښېګڼو او بدګڼو سره مخ دي راجې ده، خصوصا هغه کسان چې خپله یا پلرونه دي یا میندې دي یا لږ تر لږه د یو کوچني نسل په یو ډول سره روزونکي دي. هغه پښتنه دا ده چې دغه نسل چې له دغه ډول ټکنالوژي سره په پوره څو ساعتي د ورځې اړیکو کې رالویږي او ژوند کوي، د دې د ژوند لوی اهداف به څه شوي؟ دوی به خپل ژوند کې کوم څه داسې تعقیلوي چې د هغې لپاره به وخت پرېږدي او هغه وخت چې تمرکز باید په همغه خپل لوی اهدافو وکړي، هغه به د ټولنیزو شبکو د اغېز تر لاندې نه راځي. دا هغه څه دي چې زموږ په یو معنا سره د ټولو اوسنیو انسانانو، هغه که د پرمختللو ټولنه دي که د بې تفاوته ټولنه دي، د ټولو دغو انسانانو ذهنیت د خپلو ماشومانو په اړوند، د شاګردانو، د کوچنیانو، د ښوونځیو په اړوند تر سوال لاندې راولي. اوس هغه پلرونه او میندې چې دا اندېښنه لري فکر کوي چې یو ډول د دوی ماشومان له خپل د ژوند د فرهنګه جدا کېږي او شکېږي، یو ډول سره له خپلو ټولنیزو ګټورو اړیکو چې هغه واقعي اړیکې دي بېلېږي، یو ډول سره د دوی اوږدمهاله کې په احساساتو باندې داسې یو رقم اغیز احساس کیږي او لیدل کیږي چې بیا وروسته دا ټولنه او دغه پلار او مور او دغه نسل چې کوم ډول انسانان ته ضرورت لري دا هغه ته کسان بیا نه پاتې کیږي. دا اجتماعي او فرهنګي اړخونه دي، اما له هورمونیک اړخه او له داخلي اړخه چې باید یو طبي ډاکټر وي باندې وغږیږي چې په دغه دقیقا یو سینټیفیک هغه دی ویژن دی چې د دې په ذهن کې هغه ډول معلومات او اطلاعات چې ته تمه نه لري او ته ناڅاپه ورسره مخ کېږي او الګوریتم دا منج کوي، د هغه معلوماتو اغېز د یو ماشوم په ذهن باندې څه وي، د یو نوي تلمي په ذهن باندې څه وي. اوس موږ ډېر داسې ګمان کوو چې ګویا موږ یو چې دا ټولنیزې شبکې درګرده مدیریت کوو، حال دا چې دا ټولنیزې شبکې دي چې موږ مدیریت کوي. موږ ګمان کوو لکه مخکې چې دوستان وویل، موږ فکر کوو چې دا اصلا موږ ټولن موږ د شبکو ته وخت پرېږدو، مثلا د ورځې دوه ساعته کار وکړو، د ورځې پنځه ساعته، داسې نه ده. اصلا دا هماغه شبکې دي چې موږ وخت رااخلي او موږ نه وخت غواړي. اصلا هغه کسان چې پکې زده کړه کوي، سواد زده کوي یا ټیکس لیکي یا یو ډول سره د معلوماتو د هغو سره محتوا سره په اړیکه کې، اصلا هماغه معلوماتو د معلوماتو سټرکچر او څرنګوالی او د خلکو دغه الگوریتم چلوي د هغه غوښتنې دي چې دغه لای منج کوي. دا داسې نه ده چې دا د خپل په خوښه باندې دي، هر کله چې وغواړي لري کړي، هر کله چې وغواړي وګوري ګوري یې. نو په دې خاطر موږ له راتلونکي کې د همدغه پلرونو او میندو د نظره د داسې یو نسل سره مخ کېږو چې په مسؤلیت منلو کې به ستونزه لري، په تمرکز کولو کې به ستونزه لري، په احساساتو کې چې د ژوند اصلي بوج دی د انسانانو په هغې کې به ستونزه لري، اړیکو کې به یو د بل سره ستونزې لري، او دا به ورته ډېره ګرانه وي چې د خپل د واقعي دنیا او د واقعي ژوند او د واقعي نړۍ هستي خپل راواخلي ټول مجازي نړۍ کې کډ شي. هلته نو موږ د داسې یو انسانانو سره مخ کیږو چې مکمل دغه اوسنۍ تمې ترې نشي کېدلی. هو دا زه په 2019 کال کې هند ته په یو سفر تللی وم. ما هلته دغه دوو نسلو ترمنځ چې پلرونه او میندې او د دوی دغه ځوان نسل ده چې شاوخوا تر 250 کلونو پورې عمر درلود بیا تر دې ښکته د دوی ترمنځ چې کوم کړکېچ منځ ته راغلی و ډېر حیرانوونکی و. یعنی اصلا هغه مخکینی نسل ټول شاک شوی و، هېڅ داسې یو تمه نه درلوده او دا د ټکنالوژۍ له وجې نه راغلی و، د نوي علومو د سوشل میډیا له وجې راغلی و. او په دغه نوي نسل کې چې کومه اغېزې پاتې وې، دوی خپل ژوند او خپل دغه 250 کاله عمر یې ټول حیف ګڼه. داسې ګمان یې کوو چې دوی خپل د پلار او مور د تاثیر لاندې په کورني چاپېریال کې او په یو سنتي وضعیت کې هدر کړي دي، ضایع شوي دي. اصل ژوند خو دغه دی چې دوی ورسره مخ شوي دي. دا ډول ګمانونه په دوو نسلونو کې چې څنګه منځ راځي، دا له فرهنګي اړخه، له عاطفي او انساني اړخه او د کورنۍ د ساختمان او د ساتنې له اړخه، د ټولنیز وجود له اړخه کړکېچ دی. دا بحران دی، اصلا دا د ژوند د معنا بحران منځ ته راوړي، د اړیکو بحران منځ ته راوړي. سره د دې چې زه دا باید ډېر واضح ووایم، سره د دې چې د نړۍ راتلونکي ټکنالوژي ده، اما دا خبره ډېره واضح ده چې د نړۍ راتلونکي د هغو انسانانو سره چې د دغه ټکنالوژي تر اغېز لاندې راځي هیله بښونکې نه ده. متاسفانه په دې هکله باندې د 1900 یا 1800 لسیزې په آلماني فلسفه کې دقیقا متمرکزې خبرې وشولې د ټکنالوژي د انسان په خدمت کې، نه چې انسان د ټکنالوژي په خدمت کې دی. اوس موږ کله چې دا عام کوو، دا کیسه هغه چې کله لابراتوارونو کې هغه لږ فرق لري، کله چې عام کوو، یعنی ټولنه دغه عامه ټکنالوژي سي، عامه رسنۍ سي، ټول یو هر یو کس دا حق ځانته پیدا کړي په یو خاص ذهنیت سره، چې زه کولی شم اکاونټ ولرم، زه کولی شم خبري پاڼه ولرم، زه کولی شم خپلې خبرې وکړم. زه مثلا د یوې لویې پراخې شبکې غړی یم چې هلته خبرې کوي خلک، اما د ژوند کولو لپاره خبرې ونه لري، اما د ژوند کولو د کنټرول د ښه ژوند لپاره هغه احساسات پکې وجود شوي کوم چې مخکې وو، یا په هغه ډول احساسات منیج شي چې هغه د ځینو نورو خلکو غوښتنې دي. په دې توګه د ازادۍ معنا د ازادۍ هدف، د فرهنګ هدف، د ټولنیزو شبکو، د ټولنیز ژوند هدف، د کورنۍ هدف، د پلرونو او د میندو د یو پټ نسلونو د تړاو
د خپل ټول ټولنګري دی. متاسفه، ډېر زیات مننه استاد صافی صاحب. د دې ټول ایبونو سره سره، لیکن ټولنیزې شبکې د هغو کسانو لپاره چې استعداد لري خو د خپل استعداد د څرګندونو لپاره کوم سټیج نه لري یا تر اوسه نه درلود او د دوی استعداد پټ پاتې کید، د هغوی د معرفي لپاره ډېر ښه ځای دی. اکثره لوی رسنۍ استعدادونه د ټولنیزو شبکو له لارې کشفوي. دا یو ډېر لوی امتیاز هم دی. پخوا که به ستاسو په ولسوالۍ کې، کلي کې، کوڅه کې یو مستعد انسان و او ما واسطه یې نه درلوده چې تلویزیون ته به ولی وی، راډیو ته به ولی وی او معرفي کړی وی، نو هغه استعداد به پټ پاتې کېدو. لیکن اوس هېڅ شی پټ نه پاتې کېږي، که څنګه؟
بالکل سروان صاحب، دا ایبونه باندې خو خبر وشوي او پریمانه وشلې ولا ډېر نور دي، ولی ګټې هم بالکل لري. ډېر خلک د حاشیې څخه متن سره وصل، ډېر ځوانان زه پیژنم چې هغوی دغهستا خبره چې غږ به چا نه اوري، د ولی هغوی په سوشل میډیا کې، په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په ټیک ټاک کې، په دې کې خپلې ویډیوګانې یا چې د خپل استعداد ننداره وړاندې کوي، چې ډېر فالوور لري، ډېر ملګري پیدا کوي. په دې برخه کې د دوی د پیسو سرچینه کیږي، نه یوازې د دوی شهرت، د دوی هغه استعداد خلکو ته ورکاره کوي، بلکې د دوی د انکم او د عاید سرچینه کیږي. فرضاً بعضې وخت کې یو ځوان غواړي چې د یوې موضوع په هکله باندې یو ډېر پراخ ایډیاز ته خپل دغه ورکي، خپل نظر ورکي، ولې هغه نشي کولی، خلک نشي راټولولی. یوازې دا هم دغه سوشل میډیا ده چې دا خپله ویډیو ریکارډ کړي او په اسانۍ سره هلته اپلوډ کړي، ټول دنیا یې ګوري، ټول خلک یې ګوري، د دې استعداد ګوري. په عین وخت کې په دغه د مارکیټ په برخه کې فرضاً یو کس چې هغه پیسې نه لري، هغه د دې توانایي نه لري چې په عام بازار کې خرید او فروش او خرڅلاو دا وکړي،
دغه د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو یو د مارکیټ برخه هغه زیاده چې دوی کولای شي ډیر په اسانۍ سره د خپل تولیداتو د لپاره د خپل ائیډیا او د خرڅلاو لپاره یو خه مارکیټ پیدا کی یل ته د نور خلکو سره په ګروپی شکل باندې همغږی شي او د خپل یا ائیډیا یا خپل توکي د هلته خرڅ کی په مارکیټ کې خپل کانسپټ خرڅ کی خپل هغه ائیډیا ګان خرڅ کی او پلورین په دې لارې نه کولای شي یو انکم ترلاسه کی دا په داس حال کې چې بعض خلک په غډیر په حاشیه کې ځان ګوري یا د نورو ملګرو باندې اعتماد نه لري په کولای شي د لارې نه څه هغه دغه وکی یو څه ګټه ترلاسه کی همدارنګه ډیر زیات په وړاندې زمونږه غی خپل علمي او هنري اثر د لارې په خلکو ته ورپیژني نړیوالو پلیټفارمونو چې د لارې ورلیکي په دې لارې کې دوی ته مارکیټ پیدا کیږي او خلک خپل دوی سره اړیکې نیسي دوی سره ارتباطات نیسي ما ډېر داسې خلک لیدلي دي بل خصوص په دغه ځوانه طبقه کې چې هغوی هغه اساس خبره پوښایي هیڅ سټیج نه لرلو ولې د هغوی پراخ فعالیت په سوشل میډیا کې دوی په دې توانولي دي چې دوی په نړیوال سټیج کې په نړیوالو پلیټفارمونو کې دا وچی الطلاشی خبري وکي خپل نظر وړاندې کی یا خپل ځان په اړه د خپل ټولنې په اړه د خپل هواد په اړه د دینه مطرح خلک جوړ شوی دي ډیر خلک د دینه استفاده کوي په دې کې طریقې زده کوي فرضاً مختلف پروژې ډیزاین کوي د مختلف نورو پلیټفارمونو سره یوځای کیږي نو فرضاً زما په ځل کې یو پروژې د غواړم د ډیزاین کوم په دې باندې کار وکم ولې ما سره دغه یو ټیم نشته چې کار وکم زه په ډیر په اسانۍ سره سوشل میډیا ته داخليږي البته دغه پلیټ فارمونو پر سرچ بٹن باندې کلیک کړي او دغه سی یو ټولنې تاسو راځي ګروپونه تاسو راځي هغه ګروپونه سره ته یو ځای کیږي او خپل ائیډیاګانو د پوښوالي لپاره د نور خلکو همکاري غواړي دا به مرسته کوي هغه تاسو په دې برخه کې ډیر زیات کار کوي
مالی
همدارنګه په مومي شکل باندې د هویت جوړونې لپاره د یو انسان یو د شخصیت جوړونې لپاره دغه پلیټ فارمونه ډیر موثر تمامېږي دغه ټولنه د ټولنیز رسنۍ ډیره موثر تمامېږي یعنی کولای شي چې ډیر په پراخ شکل باندې تد دینه د هویت جوړونې د خپل ځان مطرح کولو د ځان جوړولو په برخه کې د دینه کار واخلي البته په موثر شکل باندې بل مهمه خبره دا ده چې د دې ټولو ګټو سره سره باید یو انسان کوشش وکړي چې د سوشل میډیا د کارونې مخکې باید مکمل آگاهی ترلاسه کړي چې دغه میډیا یا د رسنۍ کاروم د دې عیبونه ماته څه دي ستونزې ماته څه دي فرضاً د حق په موارد باندې باید کوی چې سره سره ډول لینکونه ماته راځي په کوم ډول لینک باندې کلیک کوم په کوم ډول کلیک لینک باندې باید توخما نکېږم
بله
دا هغه امنیتي مسائل دی په ټولنیز رسنیو کې نه چې دا هغه موارد په نظر کې ونیسې به هم ټولنیز رسنۍ ته مشکل پیدا کوي تاسو ستونزه پیدا کوي نو خاطر چې ټول هغه خلک چې په دغه برخه کې کار کوي ټولنیز رسنۍ په پراخه کچه باندې کار کوي د دې دغه مدار او سرق د مخ به خبر
سلامت اوسې ډېر مننه صافی صاحب کرامت صاحب دغه موضوع کې نورم وشاربو دا چې تروسه پرې تر دې مخکې مثلا ټلویزیون رادیو سټیج د خواصو ځایو لیکن ټولنیزو شبکو ټولو ته د لاره پرانسته فکر نه کوي چې په خلکو کې په ځان اعتماد په نفس اعتماد زیات کړی وي
بلې او محترم ده خو یو مثبته ګزینه دی د موږ او تاسو وطن کې مخکې چې موږ د خپل مشرانو هم د خبره او د دلې یو کور کې مثلا ځوانانو د ځوانانو د دوی اجازه نه وکول چې حتی په د کور موضوعات کې دوی خبرې کول خو نن دغه د سنیز دی چې هغه ځوان دیږي د مملکت په سر د نړۍ په سر د خپل مقاله لیکي خپل هغه دریز لیکي دا یو لوی مثبته هغه بحث دی چې مثلا په د سنیز بحث کې مثلا د ځوانانو فلم دیته لاستاسنه لري او په همدغه اساس هغه کس چې مثلا په کانکور کې عمومي اول نمره شو دا ټول د دې سره یو کته د دې مثلا خبري واوري دو او دغه ځوانان ته د یو خه مثبته ګزینه شو چې باید موږ هم کوشش وکړو بعض ځوانان دي چې خپل هغه کوم بس کې مثلا دوی انرژي لري مثلا په هغه بس کې دوی غواړي چې مثلا خپل ځان یو قهرمانی وخه خپل هیواد ته خپل ملګرو ته د نور امور سره په تشویق کیږي.
نو دا یو ستاسو تر دې خبرو پورې ستاسو کرامت صاحب ستاسو تر دې خبرو پورې تاسو د کانکور دی از موینه دی اول نمبر خبره وکړه په خوبه رسنیو خبرونه تحمیل اول، یعنی دوی به انتخاب کاو چې کوم خبر د خلک واوري کوم دی اول واوري، لکن وس خلک په خپل انتخابوي. مثلا تاسو د کانکور دی اول نمبر خبره وکړه خلکو ته ممکن هم دا ډیر مهمه وي تر دې چې د یو هیواد دی ولسمشر څیره وویني، امغه دی ولسمشر خبره به څوک نشری کوي، لکن دغه چې له خلکو سره ارتباط لري د به هر څوک شریکوي په هر پانه کې به اول ویني.
وکه څنګه د خو ما مخکې وویل چې مثلا د ټولنیز رسنۍ شدي مثلا تلویزیون او خبرونه راښیان زیات خلک هغه نه تقوی په شوبسنۍ شرایط کې دی ټول فیسبوک په لاس وی او واتس اپ وی او ګروپو کې وی، بس دا جل خلاصي هغه اصلي خبره او واقعیت خبره دوی ته رسیږي. مثلا مونږ همیشه تعقیب کړی دی چې هغه مثلا بعضی خبرونه وو په هغه کې څه تغییرات مثلا سانسور شوی وو، خو په دغه ټولنیز بخش کې رسنیو کې هغه مستقیم راځي، هغه کوم خبرې چې واقعي وي هغه حادثه چې مثلا شوی هغه خلک ته رسیږي. او په دې پوسټنګ کې بوده د دې ورزش په بحث کې هم ځوانانو مثلا د تعقیبوي د دغه رسنۍ له طریق نه
ډیره مننه
یو مثبت گزینه ده. مثلا
ډیره زیاته مننه استاد شینواره. مخکې صافی صاحب اشاره وکړه خطرونو ته، هم څنګه یو څوک حکیشی یا څنګه لو چانه ممکن د ټولنیزو شبکو له لارې سو استفاده وشي، بانک ته رخنو کې حسابونو ته معلومات ته ک لاندې خبري وکي چې وخت کم ده. مننه.
بله مخکې صافی صاحب واقعا چې تخصصي برخه ته هم اشاره وکړې، دوی اشاره دا و چې بعضي لینکونه تاسو ته راځي چې هغه دوی کوشش دا کوي هکران چې د یو چا د شوق او علاقه په مورد باندې کوم اپلیکیشن چې دی هغه ورته دوی مخې ته راشي، نو هغه کې په داخل کې داسې کوډ نویسي یا کوډینګ شوی پروګرامینګ شوی چې په حقیقت کې به تاسو ته به د یو ګیم او اپلیکیشن په څیر باندې ښکاري، خو حقیقت به دا اوسیږي چې تاسو نه به دغه کوم مطالب چې شخصي دي هغه به تاسو نه ترلاسه کوي. په زمین کې زمنګ کم اکاونټونه چې دي دا په ډیرو ځایونو کې خلاصول دي چې موږ ورته په خپل اصطلاح کې تخصصي اصطلاح کې ورته کوکیز وایو، چې د دغه لمخې نه هکران کوشش دا کوي چې د دې نه دغه ډیټا واخلي ساسو یوزر او پاسورډ او ضرور مسایل هغه ترلاسه کړي. په زمین کې دا ویل شم چې کله هم تاسو یو داسې صفحې چې هغه تاسو ګومان کوئ چې هغه به سو په ګټه باندې وي خو هغه اعتباری نه اوسيږي، مثلا بعض پروتوکولونه دي چې هغه اچ ٹی ٹی پی او اچ ٹی ٹی پی اس ورته وي چې کله موږ یو صفحه ته داخلي کول ته هغه اچ ٹی ٹی پی اس چې اوسيږي معنا هغه سکیورټی لري امنیت لري او هغه قابل دی تایید دی هغه په اسانۍ سره نه هکېږي، خو چې اسونه اچ ٹی ٹی پی اوسيږي هغه نه ډیر په اسانۍ سره هغه څوک کولای شي هغه ډیر په اسانۍ هک او تاسو ډیټا ترلاسه پیدا کی. نو مختلف میکانیزمونه دي لینک باندې شمارې باندې ایمیل تاسو ته بازي لینکونه راځي چې هغه خپل اوس ګوګل یا جیمیل سپم کوي هغه اوتومات هغه پويږي، خو د دې لپاره تر هغه پورې کار روان دی چې دغه افیکټ او کوم غلط چې دی او ګروپونه چې دی د لمنځه وځي چې د ریپورتینګ برخه د هغه په نظر کې نیول کیږي. نو کوشش دا وشي چې تر ډیره هده پورې غیر ضروري او نه تایید شوی مطالب هغه باندې د ډیر وخت ځای نه کې او هغه ډیر ونه لري
ودي کولای شي چې محفوظ وسیږي. ډیر زیات مننه استاد شمس کتا سیم لند خبري وکي چې صرف یوه دقیقه لرو هغه د چې فکر نه کوي چې ټولنیزو شبکو ل شيګنو نورو بدیو سره سره د جدي مطالعه مخنیولې ده، جدي مطالعه کم کړې ده، کتاب لوستل کم کړې دي کڅنګ
هو انداز ده. البته کېدی چې یو شمېر کسان له هغه منابع سره آشنا شي چې وبس ګرځیدل یا وها ته وسی یا یو ډول سره اړیکې پیدا کړي دي مطالعې د ډاکټر نړۍ سره یو څیر کتان سره باسواد شي لیک لوست زموږ غوښتنې ټولنه کې چې وي هغه سره لګ لګ بلد شي دي کی اما واقعا یو څیر کتان ته متمرکز ځکه نه پسی وو یا دی یا مثلا مشخص ځانګړي کتابونه ولې چې هغه خپل ارزښت لري یا په یو بل معنا سره د سلو کرو دو سوه درې سوه کلونو مخکې انسانانو سره د کتاب له لارې اړیکې نیسي. دا اړیکې ډېرې سخته شوي دي. اوس موږ فقط مجازي هویتونو سره اړیکې نیسو د ټیکنالوژۍ د کمالاتو له وجې نه، او د ژوند د بې محتوایۍ او د ډېرو سوزو او د ډېرو مطالبو د عمر د لنډوالي کیسې دي. همدا ډول به سردرګمۍ او سرګردانۍ سره مخ کیږو. زما هغه دا دی فکر دا دی چې کاش اوسو کولای زموږ نسل وپوهېږي چې څنګه ټیکنالوژي وکاروي، څنګه یې ښه وکاروي، څنګه واقعیا ترې د خپل احساساتو د زده کړې فکر
یا د خپل د نسل د روزنې لپاره کار وکړه. سلامت اوسئ. کور ودان استاد ضیاءالحق شمس در وپوهنې او ټولنپوهنې کارپوه، استاد شفیع الله شینواری د باختر پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي رئیس، د ټولنیزو رسنیو فعال عنایت الله صافی، او همدارس د ټولنیزو شبکو فعال کرامت الله کرامت. له تاسو ډیره ډیره مننه.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړې کاوما ما راو پخلا کاوما، ما راور پخلا کاوما. سفر ژوب جانان پر کوټه سرا داسي دا
سلگو سلگو مش پی تیری گی جمیلتا نانا صبری گی پسلگو
بلتل دا دو بل مردی زما پرستر گو فارا بردی زما پرستر گو فارا بردی کبن رازی بو بولا خدای دا سختا کنا جوڑا خدای دا سختا کنا جوڑا زمای هم نیوالی سردائی غا